شپږ بجې شپې د ازادي راډیو لومړنۍ ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د نیم ساعت خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي خبري شي او که انټرنیټ ته شئ نو په ازادي راډیو ډاټ کام کې مو موندل شي. وړاندې مو په خبرونه کې په جرمني کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر له ګډون او په دې غونډه کې د برخې اخیستو له هدف خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د مونشن په یو 50 امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د افغان پوځیانو یو ډله د روزنې لپاره پاکستان ته ورسېده او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي اوکرين د مهال د خپلې بقا لپاره جنګیږي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د مونشن په یو 50 امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر به په دې کانفرنس کې د افغانستان د امنیتي مسایلو په اړه خپل نظر څرګند کړي. د دې وزارت مرستیال وایي سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل
افغان ولسمشر نن خپل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د شاغلي ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړي دولتي پلاوي هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتي مسایلو کې به خپل لیدلوري بیان کړي.
یو شمیر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې ولسمشر غنی باید په دې کانفرنس کې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویه لپاره د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. د افغان پوځیانو یو ډله د روزنې لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي شپږ تنه افسران د پنجشنبې په ورځ پلازمېنې اسلام آباد ته ورسېدل او دوی به په شمالي ښار ابتآباد کې د پاکستان په پوځي اکاډمۍ کې پوځي روزنه وویني. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی وایي دا اقدام د دواړو هیوادونو د هغو هڅو لپاره یو مهم پرمختګ دی چې غواړي په خپلو کې امنیتي او پوځي اړیکې او همکاري پراخي او پیاوړي کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست ایران ته د 50 افغان خبريالانو پر سفر خبرګون شولې او هغه په خپل سر عمل بللې دی. د هرات بیلابیل رسنیو دغه 50 خبريالانو ته په دغه ولایت کې د ایران د قنصلګری د سفر بلنه ورکړی و. خو د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امر جاوید زرغموي چې دا ټول سفرونه باید له رسمي ادارو سره شریک او هدف یې څرګند وي. او د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای په دغه وخت کې سوله په جګړه نه بلکې په دوستۍ او همکارۍ راتلای سي. نور الحق علومي د خبره په کندهار کې سلګونو ولسی وګړو ته په وینا کې کړی ده.
په خو ام په توپ او توپک موږ امن نو راولای ما وی چې په دې ګلمی راولای بیرته غواړم چې توپ او توپک یوازې د پردو د خاطر نه دلته وساتو. هیڅ کله خدای ونه کړي چې موږ او تاسو د وطنوال یا د عزیزانو پیسې کې دای به استعمال شي.
شغلی علومی د امنیت ټینګښ لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. سمڅو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی په څو شیبو کې د مونشن نړیوال کانفرنس پیل سي. د دغه کانفرنس د بحث عمده موضوع د اوکرين کړکېچ دی. د نړۍ لسکونه مشران او وزیران به د جرمني په مونشن ښار کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې ګډون ولري. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وان دیرلین او د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ به نن په دې کانفرنس کې وینا وکړي. د ناتو لوړ پوړي قمندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډلوف به وروسته د ترکیبي جګړو په اړه بحث کې ګډون وکړي. د هغه استلاده چې اوکرين د شخړو لپاره کارول کیږي. چریچی حکومتي ځواکونه د 2014 کال له اپریل راهیسې د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره جنګیږي. بلخو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې د اوکرين د ختیځ په شخړو کې د روسیې مداخله ډېره سوې خو وایي اوکرين د مهال د خپلې بقا لپاره جنګیږي. بایدن چې نن یې په برکسل کې د اروپایي شورا د مشر ډونالد تاسک سره خبرې کولې وویل چې روسیې د وسلوالو ځواکونو او ټانکونو په لېږلو سره د دغې شخړې ډېرېدو ته دوام ورکوي خو زیاتوي چې روسیې ته به د لا پرمختګ اجازه ورنه کړل سي. د وی د هغه شوی دی چې متحده ایالات او اروپا باید یو بل ترڅنګ ودرېږي. روسیه ته اجازه ورنه کړی چې د اروپا نقشه بدل کړي ځکه دا واقعا هغه څه دی چې دوی یې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کیف کې ویلي چې روسیه په پرله پسې ډول په ختیځ کې شخړو ته دوام ورکوي او له همدې کبله اوکراین نن له جدي ګواښ سره مخامخ دی. هغه ویلي ولسمشر اوباما به ډېر ژر اوکراین ته د وسلو د ورکولو په اړه یو پریکړه وکړي. د سوریه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې هغه مولا چې د اردني پیلوټ د سوځولو لپاره کړې سره مخالفت کوي ممنوع شوی او د دې ډلې لخوا به محاکمه شي. د سوریه د بشري حقوقو د تار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویلي چې دا مولا یو سعودي وګړی دی او د سوریه د حلب ښار په الباب ښار کې په الباب شارګوټي کې د اسلامي دولت ډلې د مذهبي مشرانو د غونډې پر مهال په دې اړه مخالفت شوه. د بشري حقوقو د تر دروي د سعودي مولا شای وسله د کبله د اسلامي دولت ډلې لخوا وژل شي چې ویلي دي هر هغه څوک چې د وژنې مسول دي باید محاکمه شي. روانونه د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو خبره سوي ویډیو کې اردني پیلوټ شول کېږي چې په یو قفس کې اچول شوی او ژوندۍ وسوځول شو. دا اقدام د ډیر مسلمانانو مشرانو لخوا وغندل شو، حتی په القاعده پورې تړلو ځینو افرادو د کار غیر اسلامی وباله. او د جعفر پناهی چې یو فلم ډایرکټر او د ایران د حکومت مخالف دی یو نوی فلم د برلین د فلمونو په نړیوال فستیوال کې ننداري ته شوتل سوی دی. په دغه کلنی فستیوال کې چې د فبروري له 15 تر 15 مینې ته پورې دوام لري په لومړي ځل نن د پناهی فلم چې ټاکسي نوم یې وشوتل سو. د خبرونو پای
دا سټی رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی نن په مونچن کې په امنیتی کانفرنس کې ګډون کوي. د سیاسي چارو د یو څیړونکو نظر مو هم د دې نړیوالې غونډې په اړه اخیسته.
د مونچن په کانفرنس کې په ټول ځاني مسایل باندې تر امنیتی مسایل باندې بحث کیږي.
په دې خبرونه کې مو د کندهار او هلمند د خلکو له غشتنې خبرو چې نن په کندهار کې د کورونی او چارو له وزیر څخه وکړه.
هغه زموږ ځوانان بیا کار ځوانان او ښه ځوانان چې کار ته ولاړې غواړو چې د پولیسو او د اردو او د عمل اعظم پولیسو په دغو کې پلوکو کې ثبت کړو.
په کونړ کې د سولې لپاره غونډه وشوه.
یو بل وجن چې کافر یې یو افغان او دوه مور چلې.
په خوست کې یو بنسټ په سلګونو ځوانان وړیا وروزل.
دا دوره چې دا څلور ما دوره د دیار له سفرې غن موږ ورکړل. دا دوره چې ودا د کمپیوټر فارغین وو.
دروانی خبری مجلې لومړی رپورت راخلو. افغان ولسمشر نن د مونشن پامنیتی کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه پامنیتی مسایلو خپل نظر څرګند کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکو ټینګار کوي چې ولسمشر غنی باید په دې کانفرنس کې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقوی لپاره د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالي ناجي ساپي پورا پور کې.
ټاکل شوی چې د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس نن د جرمني په مونیخ ښار کې پایل او درې ورځې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د مونیخ په یو 50م امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره د جرمني مونیخ ښار ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د دغه درې ورځني سفر پر مهال د مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. خغلی سراج همدارنګ وویل چې ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو هم خپل نظر بیان کړي.
افغان ولسمشر نن خپل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د شاغلی ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړی دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو کې به خپل لیدلوري بیان کړي.
همدارنګه ارګمانې بیا وایي چې په دغه سفر کې د ولسمشر سره د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملتیا کوي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا هیله مندي څرګندوي چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې ووتوني کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویې په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ په دې اړه وایي.
زما په نظر باندې که جناب رئیس جمهور د جهان نظر د افغانستان امنیتي بخشو ته متوجه کې هغه کوم صلاح او تجهیزات چې د نن د وخت زمان لپاره ضرورت افغانستان ته ورکړ شي او دلته په اصطلاح امنیتي بخښنه باندې د جهان توجه را پیدا کړی شي. کوم مشکلاتونه چې دې منطقې ته موجود دي او جهان ته موجود دي د هغه مخنیوی به وشي.
نوموړي وویل افغانستان د محل له بېلابېلو امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او که چیرې نړیوال په دې برخه کې له مرستې لاس واخلي دا به ټول سیمې ته ګواښ وي. ویل کېږي چې په دې کنفرانس کې به د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایډن، د ناټو عمومي منشي او د نړۍ نور لوړ پوړي چارواکي هم ګډون وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې دا نړیوال کنفرانس به د یک شنبې تر ورځې دوام وکړي. دغه کنفرانس لومړی ځل په کال 1922 کال کې د یو آلماني ناشر لخوا جوړ شو. یاد کنفرانس هر کال د دې لپاره جوړیږي چې د نړۍ مشران په جلو نړیوالو مسایلو غور وکړي.
د یو خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی جرمني ته ورسید. ټاکل شوې ده چې د مونشن نړیوال امنیتي کنفرانس د همدې خبری مجلې له پای ته رسیدو سره پرانیستل شي. د دې کنفرانس هدف څه دی؟ اسمت چاروان دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له څېړونکي اکبر وردک څخه کړې.
په دې منشن په کانفرنس کې په ټولو جهاني مسایلو باندې، ډېر امنیتي مسایلو باندې بحث کېږي. چې البته د اوسني اوضاعو ته چې ګورو، د افغانستان موضوع په اول صف کې نه راځي، ځکه چې سمدلاسه په اوکراین کې ډېر هات د ټکر امکانات شته دي او نورو د امکانات شته چې امریکان د اوکراین اردو ته وسله ورکړي او د جګړه نور هم تنده شي. خوب سر دغه باندې افغانستان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي، د دوه لحاظه ډېر شدید ضرورت ورته لري. لومړی دا دی چې افغانستان ورور د بینالمللي مقاماتو د توجه نه د اول صف نه راوسته کېږي، او دومه خبره ده چې افغانستان په بودجوي حالت کې په وضع کې ډېر خراب حالت کې واقع دی، ځکه چې حتی د افغانستان عایدات د افغانستان عادي بودجې لپاره هم کافي نه شوي.
نو تاسو فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر ګډون به د نړیوالو توجه او پام افغانستان ته خصوصا د پیسو یا د مالي مرستو په برخه کې واړوي؟
خو کېدای شي ځکه چې ولسمشر غني خو مجبور دی چې خپل مشکلات د بینالمللي ټولنې سره مطرح کړي، اما دا چې بینالمللي ټولنه به یې افغانستان اوسني وضعې ته د اولیت حق ورکوي او که نه، دا بله موضوع ده. سمده مخی د امریکا لورو مقاماتو په سرعت سره ویل چې طالبان تروریستان نه دي. د منادا کېدی شي چې ورور د بین المللي حلقو توجه افغانستان ته کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر اکبر وردک. وړاندې مو په خبرونه کې په کونړ کې د سولې په اړه له یوې غونډې خبرو چې به برخوالي وویل.
هغه څوک چې د حکومت نه ناراضه دي، د حکومت نه په یو بانا، د حکومت نه په یوې خواشینۍ نن ستاسو په مقابل کې جنګیږي، هغه هم کونړی دی، هغه هم افغان دی. هغه سره د صلح او د مصالحې لار خلاصه کی تر څو زمونږ افغانستان د دې مصیبتونو خلاص شي. موږ همیشه د صلح او د ثبات ورځې ولمانځو، موږ همیشه د خوشحالۍ ورځې ولمانځو او د خپل باتورانو نه د خوشحالۍ استقبال وکړو.
په ولسی جرګه کې د کونړ استاذ وشم ساپوی و د دې څرګندونی د کونړ د یو شمیر نورو استاذو له څرګندونو سره چې د سولې پاړه یې کړی دی وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی د کندهار په ښار کې نن د هلمند او کندهار له سلګونو استازو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې سوله په ټوپک او توپ نشه راتلی. د کندهار او هلمند استازو بیا د کورنیو چارو له نوي وزیر سره ژمنه وکړه چې په سلګونو ځوانان به د پولیسو په لیکو کې شامل کړي. دا د کورنیو چارو د وزیر په توګه د نور الحق علومی له ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی سفر دی چې کندهار ته یې ترسره کوي. د غونډې ته زموږ خبریال محمد صادق رښتینی ورغلی راپور یې راکړی.
د کورونی چارو نوی وزیر نور الحق امید جمعې په ورځ کندهار ته په خپل لومړي سفر کې د سلګونو ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو وختونو کې تجربه ثابته کړې چې سوله په وسله نه بلکې په دوستۍ راتلای سي. د کورونی چارو وزیر وویل چې د کندهار امنیت د ټول افغانستان د امنیت سره تړلی. نوموړي له خلکو وغوښتل چې په امنیتي برخه کې همکاري ورسره وکړي.
پخوا ام په توپ او توپک موږ امن نه راولای، ما ویل چې په دیدګلمی راولای. بیرته غواړم چې توپ او توپک یوازې د پردو د خاطر نه دلته وساتو. هیڅکله خدای ونه کړي چې زموږ او تاسو د وطنوال یا د عزیزانو پیسې کې دای به استعمال شي. فقط دا غوالم چی وایم چی وایم موش سول امنیت راولو دطور بلوس عزت پا ما باندی فرضی ادبا پا امکارانو باندی فرضی.
د زابل د خلګو استازي حمید الله توخی او د هلمند د خلګو په استازي توپ محمد هاشم د کورنوي چارو وزیر ته وویل چې دوی سلګو نزبانان آمده کړي چې د پولیسو په لیکو کې ودرېږي او د افغانستان د دفاع لپاره خدمت وکړي.
متاسره تکړه ځوانان لرو، له جناب وزیر صاحب څخه زه دا غوښتنه کوم چې په خپله دې د لوی کندهار و تکړه ځوانانو ته د دې لپاره وخت ورکړي، نور دې هم دعوت کړي چې هغه د خپل ولایت او د امنیت لپاره په خپله جوګه شي. موږ نه غواړو چې خامخا زموږ د امنیت لپاره د بل ځای خلک راځي، یا د لوی کندهار خلک د خپل امنیت په خپله وساتي حتی ولاړ شي نور ولایت.
مشکلات موږ لرو د وزارت داخلي په مربوط دي، هغه راپراکه موږ ولاړی په هر مورد کې ولاړی. موږ غواړو چې په هلمند کې امنیت راولو، خپل املا وتړو او موږ د خپل ولسونو او د خپل حکومت سره په ګډه کار وکړو. هغه زموږ ځوانان، بیا کار ځوانان او ښه ځوانان چې کار ته ولاړی، غواړو چې د پولیسو او د اردو او د عمل اعظم پولیسو په دغو کې پلوکو کې ثبت کړو او خپل د کلي او د بانډو او د منطقو د ولسوالو امنیت خپل ونیسو.
دا د کورنوي چارو د وزیر په توګه د نورالحق علومي د ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی سفر دی چې کندهار ته ترسره کوي.
د افغانستان د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومي وویل ټوپ او ټوپک د پردو لپاره دی، نه د دې لپاره چې پر افغانانو استعمال شي. بل لور ته په افغانستان کې د سولې لپاره په کونړ کې وغونډه وشوه. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له اسداباد راکوي.
مولوی عبدالعزیز وای افغانانو د جنگ هر میدان ګټلې، خو له بریا وروسته په خپل منځ کې په جنگ شوی او ټول افتخارات یې له لاسه ورکړي دي.
قران کریم کې الله فرمایي چې تاسو په خپل منځ کې یو بل سره مختلف شئ، ستاسو دبدبه به ختم شي. نن د افغانانو قهرمانی جهان ته معلومه دبدبه ختمه ده. وجه دا ده چې موږ تاسو جنگونه وکړو، موږ تاسو هغه بریاوي چې الله راته راکړي دا غوښنه موږ تاسو بد استفاده.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذې میرمن وګمې ساپوي وویل له حکومت چې کوم کسان خفه دي، باید ورته د سولې پروګرام کې د داخلي دو رښتونی زمينه برابر کړی شي.
هغه څوک چې د حکومت نه ناراض دي، د حکومت نه په یو بانا، د حکومت نه په یو خواشینی، نن ستاسو په مقابل کې جنگيږي، هغه هم کونړی دی، هغه هم افغان دی. هغه سره د صلح او د مصالحې لار خلاص کی ترڅو زمنګ افغانستان د دې مصیبتونو خلاصي. من همیشه د سولې او د ثبات ورځ ولمنځو، من همیشه د خوشحالي ورځ ولمنځو او د خپل باتوران نه د خوشحالي استقبال وکړو.
لیکوال او خوږجب شاعر شفیق الله شاداب وای په افغانستان کې روان جنگ پردې ده. په جنگ کې خېل خواوي د یو بل په اذان جمع کوي، خو د نورو په اشاره یو بل ته ګوته په ماشه دي.
پردې غختنې غنو خپل خپل ارمان نه لرو، سپرلی لمبې وهي جنگونه پکې وده کوي. زمونږ ذهنونه د اغیار او خسار په پټي وي چې څه کوي هغه فصلونه پکې وده کوي. لکه سترګې شراډه کې او شی پډن کې نظر وران، زما زړه داسې ورانیږي په خپل ګران افغانستان. یو بل وجن چې کافر یې، یو افغان او دوه مور چلې، یو افغان او دوه مور چلې. د یوې جمع ودرېږي د دې بلې په اذان.
خلک وای په تیرو دیر لسو کالو کې افغان دولت د سولې لپاره یو ځل د ملي پخلاینې په نوم او بیا یې د سولې علي شورا جوړه کړه، خو څومره مصارف چې پرې وشو په هغه اندازې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. اوس نوی حکومت ته په کار دي چې د سولې پروسه له پروژې حالت وباسي او حقیقي هڅې وکړي څو په هیواد کې روان جنگونه پای ته ورسیږي او تلپاتې سوله تامین شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان شپږ عسکر پاکستان ته رسیدلی دي څو د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ترلاسه کړي. له اسلام آباد د ازادي او مشال راډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور لري.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه شپک افغان سرتیری یا کیډټس با په پاکستان کې تر د یو نیم کال پورې پوځي تعلیم او تربیه ترلاسه کوي. خبر پانه په پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی لخوا زیاتوي چې دا ګام د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو اړخ ته اشاره کوي او دا سرتیری به د روزنې وروستو د دې جوګه شي چې په خپل هیواد کې د اندرونی او بیرونی خطرو په خشن مقابله او د خپلو وطنوالو حفاظت وکړي. د افغان ملي اردو دغه شپک سرتیری په داسې مهال کې اسلام آباد ته راغلی دی چې د افغان ملي اردو د روزنې او د تعلیم عمومي مشر میجر جنرال نعمت الله خوشیوال په مشرۍ کې د افغان پوځ یو لوړ پوړی شپک کسیزه پلاوی هم په شپږ ورځني سفر پاکستان ته راغلی دی. کله چې مشال ریډیو د افغان کیډټس یا سرتیرو په پاکستان کې د روزنې او تربیې د اهمیت په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وی
وجدا چې ابوی وسپل فوجین ګرالی ګلی دی پاکستان هم راسي حالات ته مخامخ دی چې تر ګرای جنگ دی او هغه دې ته مخامخ دی نو نږدې د وجه نه باندې ګور فوجونو په منځ کې ډیر لوی اعتماد جوړ شي او دیو بل په ذریبات نه پیدا کړي او یو بل سره بمرستا به هم کوي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د خبریال او افغان چارو شنون کې طاهر خان نو پوښتل، نو هغه وی چې د دې سرتیرو د تربیت او د دې دراتګ نه داخکاری چې اوس ته پاکستان او افغانستان پوځي مشران هم غواړي چې خې اړیکې ولري او دا مونږ د پاکستان او افغانستان د پوځي مشرانو د تګ راتګ په ځاندر کې هم ولیدل. نوموړي زیاته کړه،
د افغانستان لپاره خو په دې بنیاد باندې ضروری دی چې افغانستان نه چې کوم خارجي فوجونه تللي دي او کوم پاتې شوي دي نو د هغې بنیادي اوس چې کوم توجه ده نو هغه د افغانستان په ځواکونو په تربیت باندې ده. دلته پاکستان ته د هغې د فوجانو راتګ کې دغه ضروریاتو پوره کولو کې ډېر مهم رول لري. پاکستان خپل هم خواهشو د کلونو نه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پاکستان ته هم راشي، سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هغې نه انکاري وو او هغه وختي به د اعتمادي وه، خو اوس داسې ښکاري چې هغه اعتماد هم بحال شوی دی نو دا مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره.
یاد دي چې د وروستیو کې افغان او پاکستانی حکومت د دواړخیزه اړیکو د پراخولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او هم د دې په ترڅ کې تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی وو او په دغه موقع د افغانستان پوځیانو ته د روزنې وړاندیز کړی وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په خوست کې د هیواد پال ځواک په نوم د ټولنیز بنسټ لخوا ډېر لسو هغه ځوانان چې په شخصي کورسونو کې د زده کړو وس نه درلود په وړیا ډول د کمپیوټر په شپږ میاشتني پروګرام کې وروزل شول. د دې پروګرام فارغان وایي چې اوس مهال دوی کولی شي د کمپیوټر آفیس پروګرامونه وکاروي. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
کمپیوټر او انټرنیټ نړۍ سره نږدې کړي او که د یوې کورنۍ غړي په ډېره لرې فاصله او هیواد کې هم زده کړي، کار او یا مزدوري کوي، د کورنۍ غړو ته یې داسې ښکاري لکه دوی سره نږدې چې اوسېږي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست پوهنتون یو تن استاد سید کریم شانکمل په هغه غونډه کې وکړي چې د کمپیوټر په برخه کې دیارلس سوه فارغینو ته د بریلیکونو د ورکړې په مناسبت جوړه شوې وه.
په دې اوس وخت کې دغه نننۍ ټیکنالوژي چې تاسو کارولې ده دا د دې سبب ګرځېدلې ده چې خپله کورنۍ هر څومره په لرې فاصله کې غړي موجود وي داسې معلومیږي لکه په خپل کور کې. هر څومره که په تعلیمي برخه کې یا د مزدورۍ په برخه کې یا د نورو کسبونو په لاسته راوړلو کې دوی مسافر دي داسې معلومیږي لکه شپه او ورځ په خپل کور کې چي.
یاد فارغین چې ډېری غریب او بېوزله ځوانان دي په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په روزنیزه څانګه کې د کمپیوټر په برخه کې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې کړي دي. د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر صاحب ګل فرهاد ویل چې دوی په تیرو دریو کلونو کې شپږ زره بېوزله او غریب ځوانان چې په خاري او شخصي کورسونو کې د زده کړو مادي توان نه لاره د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په برخو کې روزلي او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دا دوره چې د څلورمه دوره د دیارلس فارغین موږ ورکړل، دا دوره چې د کمپیوټر فارغین وو دا په وړیا ډول د بېوزلو غریبو خلکو دپاره مونږ ترتیب کړی دي چې انشاءالله په آینده کې به ښوونیزه څانګه ځان ته ودنی ولري او دا دوامدار توګه مختلفه شي.
د دې شپږ میاشتنی کورس د فارغینو له ډلې دوه تنه وایي چې دوی په دې موده کې د کمپیوټر د آفیس پروګرامونه ښه زده کړي او دوی اوسمهال د کارونې ښه قابلیت لري.
من نورزمان دی، تقریبا شپږ میاشتې مو د کمپیوټر په برخه کې زده کړې ترسره کړې دي او دا زده کړې مو په هغې څه کې ترسره کړې دي چې هغې کې موږ مشکل لرلو.
زما نوم فرحدالله فرحان منګل دی. موږ شپږ میاشتې په هیوادپال ځواک کې د کمپیوټر د آفیس پروګرام په برخه کې زده کړې وکړې. موږ غواړو چې په راتلونکي کې د ټولنې دپاره د خدمت د
دیاتوانی ورده په خوست کې خواوشا او یا مدني بنسټونه په فعالیت بوختی، خو خلق او ځوانان هغه بنسټونه ګټور او ارزښمن بولي چې خلق او ځوانانو او ټولنې ته په عملي ډول ټولنیز او روزنیز خدمتونه وړاندې کولای شي، خو په دې معیارونو د ګوتو په شمیر نهادونه موجود دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اټکل کیږي چې د امریکا ولسمشر بل کانګرس څخه د جګړې د صلاحیت په غوښتنه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر بارک اوباما د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې په مقصد د دې صلاحیت غوښتنه کوي. د سینا جمهوري غوښتونکو غړي د دې صلاحیت د حدودو او جزئیاتو په اړه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس اژانس په سند په دې اړه احمد تکل راپور لري.
تمه کېږي چې د امریکا په سنا کې به د هغې طرحې په اړه په رایخیستو کې مقاومت وشي چې ولسمشر براک اوباما ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې صلاحیت ورکوي. ښایي د ولسمشر اوباما ځینې جمهوري غوښتونکي سیالان پر دې لایحې اعتراض وکړي. اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې د څو برمتو سرونه غوڅ کړل او یو یې ژوندی په اور کې وسوځاوه چې دې مسلې سخت نړیوال غبرګونونه وپارول. ولسمشر ته د جګړې د صلاحیت ورکول د امریکا د کانګرس لپاره خورا لانجمنه مسله ده. اټکل کیږي چې که د دې صلاحیت د مهلت او د پوځي عملیاتو د لګښت په برخه کې کافي وضاحت نه وي، نو ګڼ سناتوران به په رای ورکولو کې زړه نازړه وي. سپینې مڼې پرون وویل چې اوباما لا هم پر خپله دې پریکړه ټینګار کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې له کانګرس څخه د داعش ډلې پر ضد د جګړې د پیل اختیار وغواړي. خو د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکي ګوند ټاپ استازي خبرداری ورکړی چې د دې اختیار ورکول ښایي اسانه تصویب نشي. د استازو جرګې مشر جمهوري غوښتونکي جان بونر وویل اوس په ولسمشر پورې اړه لري چې د جرګې او عوامو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ولسمشر اوباما له داعش سره په مبارزه کې هغه صلاحیت غواړي چې پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته پر افغانستان د حملې د توجیه لپاره کار ترې واخیست. اوباما ټینګار کوي چې دای د قانوني صلاحیت لري چې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره عراق ته سرتیری واستوي او په عراق او سوریا کې د داعش پر مرکزونو هوایي حمله وکړي. خو د اوباما اداره غواړي د دواړو ګوندونو په ملاتړ له پوځي ځواک څخه د کار اخیستو بشپړ قانوني صلاحیت ترلاسه کړي. د سپینې مڼې ویان جاش ارنست وایي ولسمشر اوباما باور لري چې د دې صلاحیت ورکول به د امریکا متحدانو او حتی دښمنانو ته دا پیغام ورکړي چې د داعش ډلې د کمزوري کولو او بلاخره له منځه وړلو لپاره په متحدو ایالاتو کې ټول په یوه خوله دي. جمهوري غوښتونکي په مجموع کې تر ډیموکراتانو زیات د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پراخ صلاحیت غواړي. اوباما ویلي دای دا نیت نه لري چې محاربوي ځواک واستوي، خو ګڼ شمیر جمهوري غوښتونکي باور لري چې ولسمشر ته باید دا صلاحیت ورکړل شي. د کانګرس غړی بونر وایي دای تل په دې باور و چې د جګړې په مسله کې کانګرس باید د ولسمشر لاس ونه تړي. د سپینې مڼې ویان د ولسمشر د جګړې د صلاحیت پر شرایطو چې څومره وخت به دوام وکړي، په کومو جغرافیایي حوزو کې به کار ترې اخیستل کیږي او آیا ولسمشر د ځمکني ځواک د استولو په لټه کې هم دی کنه، له تبصرې ډډه وکړه.
په راپور کې مو واورېدل چې کانګرس شایي له ولسمشر اوباما سره موافقه ونه کړي چې د داعش پر ضد د جګړې صلاحیت ولري. بل لور ته ټاکل شوې ده چې سپینې مڼې نن د ولسمشر اوباما د ملي امنیت د ستراتیژۍ یوه کاپي خپره کړي. د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په د 9 مخیزه سند د واشنگتن په بروکنز څیړنیز مرکز کې اعلان کړي. رضوان مراد او پدیاړه نور جزئیات.
دا سند د ولسمشر بارک اوباما د واک د پاتې دورې لپاره د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د نوموړي د نظرونو یو پراخ چوکاټ وړاندې کوي. ولسمشر اوباما په 2010 کال کې 15 میاشتې وروسته تر هغې چې واک ته ورسید خپله ملي ستراتیژي اعلان کړه. تمه ده چې بارک اوباما په دې سند کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په باب خپله ژمنه تازه کړي او له خپلو متحدانو سره د اوکرین په شخړه کې د رول له امله د روسیې د منځوي کولو په اړه هم وغږیږي. دغه راز جمهور رئیس اوباما به د انتقادونو چې واشنگتن د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کې سستی کړې ده هم رد کړي. د متحده ایالاتو د ملي ستراتیژۍ په دې سند کې ویل شوي چې د امریکا د مشرۍ په اړه پوښتنه نشته، بلکې د دې مشرۍ د څرنګوالي موضوع مطرح ده. باراک اوباما د تروریستي ډلو په اړه ویلي دي چې باید دې ته زمینه برابره نشي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره بیا هغه شمیر عسکر واستول شي چې افغانستان او عراق ته لیږل شوي وو. نوموړي د فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې متحده ایالات باید د ځوانانو د ستونزو د حل لپاره کار وکړي. خو د متحده ایالاتو جمهور رئیس بیا وایي چې واشنگتن د دې ټولو مسئلو په اړه غښتلی دریځ لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا خبری مچله مو هم تمره با بلې یو سیستم یا بس فرانت کې وی سټوډیو.